دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خپرونه کې ستاسو لپاره د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم لرو، خو په لومړي سهار کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکه. پاکستان وایي د ایران اټمی تړون به د دوی لپاره هم ډیر لاري پرانیزي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزان پیښې زیاتې شوې دي. او د امریکا به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټمی تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي. اوس بشپړ خبرونه. سرتاج عزیز وایي د ایران اټمی تړون د پاکستان لپاره هم ډیری لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په بهرنیو چارو او په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. سرتاج عزیز وویل چې دوی د ایران د اټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. نوموړي وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لاره هواره کړي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس له ایران اقتصادي بندیزونه لری کیږي، نو د پاکستان حکومت به په چټکۍ له هغه هیواد سره د انرژي پر سو تړونونو عمل وکړي. د یادونې وړ ده چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملالې یوسفزۍ هلې ځلې په رسمي توګه وستای. دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملالې یوسفزۍ د 13 کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې کوم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي. عالمی تور باندې و سمجه زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو، نو بل خصوص د ملالہ یوسفزئی سره چې کوم ده نو ملاقات وکړو، نو دا مې ډیره لوی خبره ده او د اغم دا غي چې کوم اهمیت ته هغه اجاګر کړي.
ملالہ یوسفزئی د جولای پر 12 نیټه 13 کلن سوانه مړې ده. خیبر پښتونخوا د سوات او په 2012 کال کې طالبانو له دې کبله په ډزو وشتلې و چې د دنجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزان پیښې زیاتې شوې دي. فیروز الدین فیروز دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ دا څرګندونې فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزان او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړې کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. د فرا والی محمد آصف ننګ د ماشومان د ګزان پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بېخي لږ داسې هیوادونو دي چې د ګزان رنځ لا هم پکې موجود دی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټمی تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي روښانه کړي. سمنتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې په ویانا کې هوکړه ورباندې شوې وه. دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپله شامل دي. سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره پر ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري ته ژمن دی. له ایران سره د نړیوالو تر تړون وروسته د سعودي عرب خبري اژانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، کنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ سي. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سعودي عرب او ایران سیمه ییز حریفان دي د کومو چې په شام، عراق او یمن کې ګټې سره په ټکر کېده. امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به یا د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپین ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو پر ټلیفون سره وغږېده. ولسمشر اوباما ویلي پر دې تړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ګواکې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پېښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه شنبې په ورځ له بیت المقدس په ټلویزیون وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډېره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو زموږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر خبر سوی بیان وایي چې د هیواد امنیتي کابینې له ایران سره د نړیوالو د تړون رد کړی. بیان لیکي چې اسرائیل به د دې تړون پابند نه وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلي له نړیوالو سره د ایران اټومي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. د تعلیم د نړیوال مبارز ملالی یوسفزی اتلس کلنی زوکړې ورځ په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا ولمانځل شول. دوی د تعلیم په برخه کې د ملالی د هڅو سایلو سربیره د خیبر پښتونخوا له حکومت هم یو غوښتنه وکړه.
ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې کم قرارداد اپروت ته او منظور کړل شوی نه وي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړ.
د صحت نړیوال اداره وایي په قبایلي سیمو کې د ګوزان یا پولیو په پیښ کې کمی راغلی او دوی د دې ناروغي د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کوي.
موږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 200 نه 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي.
په قبایلي سیمو کې مذهبي لژکیو، سکانو او هندوانو ځینو استازو ته د ملک د درجه پر کولو خوشحالي څرګنده کړې او وایي دا به رسمي او دفتری ستونزې ورهواري کړي.
یا شادی کارڈ چنگ میں جڑوں یا منگا فارم میں جڑوں یا سنور دسنجی کے ڈاکومنٹ سین اگر فارم کا دیر جات انتا سمجھا شاہدے بارک
فاروان خبرونه کې د یو شمیر نورو راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره سندری حملرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او زه اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
مننه. د خبرونې لومړی موضوع ته براسو، پاکستان ویلي دی چې لړنړیوالو سره د ایران اټومي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. رابعه، په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل، احمد شاه په خارجه چارو دفتر کې تیره ورځ مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه. چې د ایران د دې معاهدی نه بچ دی د تجارت او چې کوم د توانایي دي نوې لارې به خلاصې شي. د دا وویل چې دا یو صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی دا معاهده او دې نه بچ د خپل نقطې نظر په حقله چې دی د سرتاجیز وینا وکړه. هغه وویل چې وګورئ نو په ایران لګول شوي پابندیان لګو چې د توانایي په متاثره پنسبو په ډېر ښه کول ممکنه وي. خپلو خبرو کې سرتاجیز زیاته کړه چې پابندیان یې لرې کولو نه پس به پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درامه شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع زیاتېدی شي. سرتاجیز هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسائی هم حاصله شي او ګټه به پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم رسي. دا هم وویل چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي.
ډیر مننه ربیع زمر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېد. یا اوس زو د نور راپورونو پر لور پېښور ته به ولاړ سو. په پېښور پریس کلب کې د مدني ټولن لخوا د ملال یوسفزي د 30 کلنۍ زیږون ورځ اول منځل سول. په دغه دستور کې مدني ټولن استاذ لسبای حکومت غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزي د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه کوم قرارداد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې جمع کړل سوی دی باید صوبایي حکومت هغه قرارداد منظور کړي. په دې دستور کې پر دې خبره هم د خفګان څرګندونه وسوه چې د سازشي نظریو لوجې د ملال یوسفزي او باچا خان په ګډون یو شمیر شو خلګو مبارزو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
په پېښور پریس کلب کې 13 ورځ د ملالی د ورځې د منځرو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالا یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
ملالا ډې چې کم په ټوله دنیا کې منځل کیږي بوکس ناٹ بولټس چې کوم دی یعنی چې کتاب نه کې ګولې دې حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزی په اعزاز کې کم قرارداد پروت ته او منظور کړل شوی نه وي دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي. عالمی تور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بل خصوص د ملالا یوسفزی سره چې کم دی نو ملاقات وکړو نو دا یو ډیر لوی خبره ده او هغه د هغه چې کم اهمیت ته هغه اجاګر کوي.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملالا یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده.
دا زموږ د همت یو امنیت موږ په هر څه کې چې بیره وباسو دا مرته زموږ د مایند سیټ کې څنګه ده دا ثابت شي موږ هر یو سیسه ته د دې په نظر کې هر یو سیسه په دې نظر کې چې دوبو کې دې یو څه ښه
او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړی زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کڅوک د ملالا یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
او ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوی یو او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملالا فند ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي او ملالا خو اوس یو سمبول دی دا گلوبل دی ټول دنیا دا امن او دا پرمختګ اوس هم دی وطن بچی دا دی وطن سره مینه ساتي او برزی دی وطن کې او دی وطن کې باغ انویسټمنٹ هم کوي ملالا فند هم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلې و خو په پېښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی اتلسمه سالګرۍ 13 ورځ ول منځلې شو. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زما شغله مشال رادیو څخه او ری په پېښور کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیه مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د مادنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد یا درغلي کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راپور لیږلې دی، راځي چورته غوښت.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیه مشرانو وویل چې دا مادنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسییشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیا الله افریدی دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه او غواړي نو دوی ور سره خامخا مرسته کوي.
خو مونږ دا یو حادثه ده چې مونږ وایو چې لکه کرپشن دا او تیر وو کالو راسي دا اوس دوه کال دی حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندي آئینی غوندي هر سړی تر ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وایده. خو دې باوجود کا حقيقي مجرم تلاش نه وسه نو بیا به دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیه مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالون راسی د مادنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور مادنیات په غیر قانوني لار استلې دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړي دي. دا د اتحادی یو بل مشر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته چمنګه پروت یو څو کوس ګورنمنټ لګیا لري احتساب لګیا دی ای به ثبوت پیدا کړی او ثبوت دروکای خو کرپشن شته هر دغه هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیه صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه دا قیمتي قدرتي وسایل او مادنیاتو نه ډکتی خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف سګامونه پورته کړی شوی دی.
موږ سره ډیر مادنیات دي دلته موږ پوه چې څوک دا سوال کوي موږ دا ورته چې تاسو دا سوال کوي چې په خیبر پښتونخوا کې کوم مادنیات نشته مایټ دا گرینائټ دا ماربل دا لیډ دا اینټی منی دا ګولډ دا په خیبر پختونخوا کې او 4% ګولډ دا زده نندر توایم چې دا په دې سره بغداد لیبرټی ټیسټ مونږ کړو. بدقسمت نه دي دي په غلط پالیسیانو او دی سیاسي د بول وجه دا سېکټر تبا برباد.
دا یادونه دا چې صوبایي احتساب کمیشن 13 دا پختونخوا د مدنیات وزیر ضیا الله افریدی دا کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیول دي او یو ځای عدالت د دیا لسورزو پا ڈیمان داغ اداری تا پارل دے. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د صحت نړیوالې ادارې او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لخوا د پېښور په شخصي هوټل کې د ورځنی ناست پر موقع د یادو ادارو چارواکو ویل دي چې په قبالي سیمو کې د پولیو ناروغي تر ډیره حد کنټرول کړې ده. دوی ویل چې د روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دې ناروغي د لمنځوړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیار کړې ده. د دې هر څه په اړه به نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف ځای راکړي.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغي کې به مونږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره. تقریبا 249 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي، هغه به صرف د هغه 250 کورونو کې به پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو څاڅکو نه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول لګول دي چرته چې د پولیو ضد مهم کارکونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 1478 ایریاز های ریسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي. 500 کې نیم بنی مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټی ویکسینیټر چې ده په فیز وایز چې ده انډکشن به کوو. کوشش کوو چې یار لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمې نه د لوکل خلکو په تعاون سره چې کم سړی واخلو نو هغې ته هر سړی بیا غاړک دي او د هغې ویکسینیشن پروسس آسان شي. زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسېدل او هر کور کې د 500 کلن کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډېره کچه بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس. نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان هلته ورسېده او مونږ ته دا ټارګټ دی چې انشاءالله مونږ مې پورې دغه ویکسین به رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوسو د کوټ په لور خو بیا هم د صحت یا روغتیا په اړه راپور دی. په کوټ کې د بلوچستان های کورټ امر کړی چې د دغه شهر پر منصفي سړک دی د سینې او ټیبي په خواني روغتون په یوه میاشت کې دننه بیرته بحال کړل سي. د بلوچستان های کورټ وروسته له هغه د امر وکړي چې عدالت ته ویل سي و ځینې کسان دغه روغتون نړول غواړي او پر ځای تجارتي مارکیټ جوړول غواړي. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د صوبې د سیاحت څانګې ته امر کړی چې د دغه ښار پر منصفي سړک باندې د سینې او ټیبي ډېر پخوانی روغتون دی ژر تر ژره بیرته بحال کړل سي. د عدالت لخوا دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد نور مسکانزي د دغه روغتون دوره وکړه او د روغتون په نړېدو یې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. د عدالت تر اورېدنې وروسته اډیشنل اډوکیټ جنرال شهاک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل عدالت د سیاحت څانګې مشرانو ته امر ورکړ چې د یاد روغتون د ودانۍ نړېدلې برخه دې بیرته جوړه کړل سي او د پخوا په څیر دې بحال کړل سي. دنن په دې اوېدنه کې عدالت ډی جی هیلت راغوښتی وو. ایم ایس د دغه روغتون انچارج او ټیکادار ټول راغوښتی وو ځکه چې تیر کال د همدې عدالت یوه فیصله راغلې وه چې وکیل غنی جان هغه عدالت ته یو درخواست ورکړی وو چې په دې روغتون لینډ مافیا قبضه کول غواړي. د شهک بلوچ په خبره د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون د نړېدو کار پیل سو او له بیل بیل لارو یې پر دغه روغتون د قبضه کولو هڅه وکړه. د بلوچستان های کورټ لخوا په دې اورېدنه کې اړوند چارواکو ته امر وسو چې په یوه میاشت کې ځنه دی یاد روغتون ته ټول ډاکټران، سټاف او هر څه ورکړي او باید په میاشت کې ځنه یا نړېدلې ودانۍ بیرته جوړه کړل سي. د ویلو ورده چې همدا د سینې او ټیبي روغتون د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1942 عیسوي کال کې جوړ سوی او له همهغه راهیسې فعال روغتون و چې یو کال وړاندې د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون پر ځای د تجارتي مارکیټ د جوړېدلو هڅې پیل سوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوسو د فاټا پر لور. د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون به په فاټا بلوچستان کې د مسلکي تعلیم د ودې لپاره ځانګړی پروګرام پیلوي چې تر مخه به د طب او انجینرۍ په څانګ کې د دې سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او په دې لړ کې کمیسیون د دوی لپاره ځانګړي چوکۍ هم ایښې دي. بلخوا د فاټا زده کوونکي وایي چې دا چوکۍ ډېرې کمې دي او حکومت دې د دې شمیر زیات کړي. نور حال اسلام آباد، سراج زهیرا کوي.
د هایر ایجوکیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کندی مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د فاټا او بلوچستان زده کوونکو لا د ټول هیواد په میډیکل کالجونو کې یو کم دیر او انجینیرینګ په هنتونونو کې 50 سیټونه مختص کړی شوی دي او دې لړکی با ډیر زر په اسلام آباد، پیښور، کوئټا او کراچی کې د ټیسټونو اغستو سلسله شروع شي او په دې ټیسټونو کې کامیاب زده کوونکو ته به سکالرشپ ورکول شي چې دا رنګ خپلې لوړې زده کړې په ښه شان سره ورسوي. هایر ایجوکیشن کمیشن د دې اعلان په حق له چې کله مشال ریډیو د قبیلی سیمو د زده کوونکو نو پوښتل نو د فاډ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر طالب علم شوکت عزیز وی چې دا اعلان خو ډیر د ستاینې وړ دی خو په کار دی چې د چوکو د شمیره نور سی واکړي. نوموړي زیاته کړه
اعلان ستاینه هم کوو خو چونکه دینه مخته هم د فاټا طالب علمانو په نوم باندې اسکالرشپ هم زیاتې شوې اعلانونه کېږي مګر عمل درآمد نه وي او که عمل درآمد هم شي نو هغه خلکو ته نه رسي چې کوم خلکو یعنی حق کېږي او بل داسې چې کوم سیټونه اعلان کړي دي نو اقتصاد فاټا نه خو فاټا کې میډیکل کالج ته او نه خو سپورې د ستې یونیورسټي شته دی نو د فاټا طالب علمان ټیلنټډ هم دي هغه زیات تک میډیکل فیلډ ته ځي چې کوم سیټونه اناؤنس کړي دي دا خو ډېر حده ناکافي سیټونه دي. نور مطالبه کوم موجوده حکومت نه او هایر ایجوکیشن ایجنسی ادارانو نه چې تاسو دې سیټونو کې اضافه وکړئ.
کله چې مشال ریډیو د قبیلی چارو تجزیه کار او په میرانشاه کالج کې استاد محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی
کم دی هغه په خپل بجټ سے هم دومره گنجائش موندلی وی خو زما خپل دا خیال دی چې د پاټا آبادی تقریبا 2 کروڑ نه سیوا ګڼل کیږي او بیا دا چې د بلوچستان آبادی ور سره شمار کو نو زما په خیال دا چې کم تعداد دی د سیټونو دا بسی کم دی او په کار دی چې په حکومتي سطح باندې په ترجیحي بنیادونو د پاټا د ولس لپاره د اعلی تعلیم په بندوبست وکړي.
مشال ریډیو چې د دوی د غوښتنه د قبایلی سیمې جوړی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی او د لوړو زده کړو لپاره د قائمه کمیټې ممبر شابودین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دی به دا مسله په راتلونکي میټینګ کې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره راپورته کوي. نو موري زیاته کړه
دا څه دی چې په هایر ایجوکیشن سټډی کمیټې د خپل ممبر مې کوشش نه چې دا زموږ په ایجنډا باندې دا خبره ما کوله چې په نیکست میټینګ کې به ان شاء الله زموږ د سټډی کمیټې د هایر ایجوکیشن نو دا ته پوښتنه دی یاره ولې تاسو دا څه کوي چې موږ بلوچستان څخه کله زموږ سیټونه ګډ موډ کله زمنګ د کشمیر سره کله د گلګت په دلتا سره زمنګ د فاټا د پاره کلیئر کټ سټانس ان شاء الله موږ دې کوشش کوو چې کلیئر کټ سټانس ولو د دې لپاره موږ کوشش وکړو چې نو رسې واشي.
یاد دې چې لدی سربیره تیر حکومت هم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ د سیټونو په کوټه کې اضافه کړې و. لکه مې رستو چې د میډیکل او انجینیرینګ سیټونه د 15 دیر شو پوري غزولي وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا مذهبي لژکیو ته د ملک حیثیت ورکولو په اړه دغه لژکیو ویلي چې د فیصلې د دوی ډېرې مسلې هوارې کړې او اوس به دوی د شناخت کارډ جوړول او د اسنادو لاسلیک کول په اسانه توګه کولای سي. دوی هیله څرګنده کړې چې په نورو ایجنسیو کې به هم لژکیو ته ملکي ورکول کیږي. نور حال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصلې ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د عیسوي برادرۍ مشرانو ته د ملکي درجه ورکړې شوې وه. مخکې دا ملکي یوازې د قبایلی سیمو مسلمانانو پورې محدود وه. همدې لړکې سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني حل سرې کولی شو.
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرا کی جو کم کم حالکی چنگ فارم بے جڑو والا یا بشنادی کارڈ مگا جڑو والا نمگا غب سے با جز نظر مذر بکولو اور نمگا وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے بلنو نمگا با درغت ایشو نو درد بک اسانو پوجا با نمگا لگ فیسیلیٹی میلاو شو نمگا کور کی دشید میلاو شو نو لگ نمگا دیگا اسان تیاشتا دیگا پارا یا شنادی کارڈ چنگ جڑو یا مگا فارم بے جڑو یا سنور دس دیگا داکومنٹ سی نو غد پارا مگا دیر زیاد مگا اسان تیاشتا دیگا پارا کدار در
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسیب پوینا موږ به د خوښ لرلو چې زموږ د خپل برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوهه لري او هوارولې هم شي.
ویلسن وسیر خو یو د دې کوتل کې یو ډېر ښه آپشن و او دغه باندې موږ ټول خوشحاله کنه چې څومره کمیونټي یو چې دا ټول فاټه کې کار کوي کنه دا سه مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنه دغه باندې موږ ډېر خوشحاله چې دا یو خسته وخت چې ملکي دغه ته ملا شي
خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر ایجنسی کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه.
ټول عمر هلته پاتې شوی دی هغه خلک چې ټول عمر د پلا
پلار نکاح وومه پښته پرل ته پاتې شو خو هغه ته د قوم درجه حاصل نه و. نو دا زه هغه قوم ته بیر لکه انتهایی د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د مینارټي سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډېر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه هغې ته میلاو شو. نو دا ډېره غټه خبره ده.
سکه او عیسوي برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسۍ غوندې په نورو ایجنسیو کې میشته اقلیتي برادرۍ مشرانو ته هم د ملکې درجه ورکوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سهار 9:30 بجې سوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
سرتاج عزیز وای د ایران اټمی تړون د پاکستان لپاره هم ډیر لاري پرانستې دي. د سرګندونی په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې پر مهال کړی دی. نوموړي ویلي چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لاره هواره کړي. د خبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملالی یوسفزي هلې ځلې په رسمي توګه وستای. د غوښتنې د سه شنبه په ورځ نوښته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزي د 13مې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزړن پیښې زیاتې شوی دي. فیروزالدین دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ د فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزړن او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړه کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې وړاندې شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي روښانه کړي. د قرارداد ته لوړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا په خپله شامل دي. او سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړې دي چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو لری کېدو وروسته ترلاسه کوي. له ایران سره د نړیوالو تر تړونو وروسته د سعودي عرب خبري اجانس خبر ورکړ چې ایران باید د فندونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي. ګنې نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې وار رسیدلې دي. د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په اسلام آباد کې د دغه هیواد کورنۍ ورسپانې لوستي او د اداریو مهم ټکي په دا ډول راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورسپانې خپلې ادارې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړی دي او د پاکستان د سکیورټي ادارو پر ضد یې هغه جبهه کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادارې مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي موومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅکله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. ادارې زیاتوي که اوس د ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپلو ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولی شي، نور هیڅ نشي کولی. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. لیکي دغه رنګ حکومت له هم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت تړل پکار دي چې دا رنګ د دې مسلې حل راوځي، ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټ نه شي کولی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرکو لسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت داوا کړې وه چې دوی به په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونې نالوي چې دا رنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. ادارې مخکې لیکي چې
ځکه دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو ارب بوټي ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په ښاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي، نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مونږ د ایسوسییټډ پریس او واشنگټن پوسټ مقالې راخستې دي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکل دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایټمي تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان دا د ځان لپاره هم ګټور ګڼي. بل پل واشنگټن پوسټ رسپانې په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. رسپانې لیکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هواري لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هواري سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره شي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره دې پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپلې انرژي ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتی چارو یو کارپو تلت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټمي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې کوکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگټن پوسټ او رسپانې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگټن پوسټ او رسپانې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورسپانې لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو رپورټ پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي وو. اژانس زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورسپانه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا تړون نوې لار بللې او د روس ولسمشر بیا ویلي چې د تړون تر اعلان وروسته نړیوالو د کراري ساه واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یوه تاریخي تیروتنه بللې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د تړون ستاینه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړي چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America تاریخ ثابت کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا ټیمي موافقې اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره په هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
da bandizuno da likedo la amala ba milliardono dollar atomi iran ta warshi da da demokratana aw jomhuri ghushtun ko masala na da 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 sam aw ghalat tarmanz da farq khabara da aw mush bahara hata wuklu chi juziyat sargand chi aw po haqiqat ki za fikr kam chi da aw dera kharab muwafiqa da aw mush ba khpala hit hata wanas pa mawchi da de muwafiqi mukhniwai wushi da israel sadr azam benjamin netanyahu da iran da atomi program pa muwafiqa و تاریخی تیروتنه بللیده. نتانیاهو پروند موافقه تریلان وسته لا بیت المقدس په تلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړی نن تر پرون ډیره خطرناک سو. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلې دی. دوی داسې کمار وهلې چې په لاسو کولو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نکړي. نتانیاهو وویل چې موافقه ته هیڅ ډول پابندی نه لري، ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به یې د اټومي پروګرام مخنیوي وکړي.
Because of this deal, the international community will be able
to demo afkela malaba nariwala tulana watmanije che da sabita aw ta'id kir che da Iran Islami Dawlat atmi waslene shi jorawalai da America da bahrnui charo pkhani wazir Hillary Clinton parun po Washington ki yow khabari conference aw wel che da shay mafiqe da maliki do hati bayad jer tajra pail shi da chin da bahrnui charo wazir Wang Li parun pa Vienna ki da khabaru par mahal pa de khushali sarganda kra che da si mafiqa shawi che pa muzakiro ki tol arkhuna urbandi khushala di د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمعیه هم مرتویل کیږي د اټومي موافقه هرکلای وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بانکیمون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیات کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګې دو سره مهمه مرسته وکړي. ملګری ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمې او تاریخي موافقه په عملي کولو کې پښپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقه هرکلای کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګښت سره مرسته کوي.
فرشتہ جلالزی وایي چې د ایران او غربي طاقتونو ترمنځ د ټیمی تړون په اړه د نړیوالو د خبرګون په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي او سم د نغمه په ځخ کې د غستندري پر لور ساس پام راګرځوم.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. ایف پی خبري ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د چین په سینکیانګ صوبا کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. حکومت په سیمه کې پر اسلامي جامو او د ځوانانو او منځني عمرونو سړیانو پر ژیرو بندیزونه لګولې دي. مقاله لیکي په سینکیانګ صوبا کې میشت اویغور مسلمانان وایي چې د ځینو بدو خلکو له وجې حکومت دوی ته هم په بد سترګه ګوري. ایجنسی لیکي د چین حکومت دا بندیزونه په سیمه کې د سخت دریزي د ختمولو په هدف لګولې دي. د دې مقالې نور تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي که څه هم د کاشغر د ریخمو سړک یا سلک روډ چې د صدیو راهیسې د مسلمانانو سیمه ده د کاروبار مرکز دی، خو د ایغور سره تعلق لرونکي د ګلنور دکان ته ډیر کم خلک ورځي. ګلنور په خپل دکان کې سکافونه خرڅوي. ایف پی خبری ایجنسی لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. په یاد صوبه کې زیاتره مسلمانان اوسیږي او چارواکو په دغه سیمه کې د ښځو پر نقابونو او نورو اسلامي جامو باندې بندیز لګولی دی چې ورسره د ګلنور کاروبار ته زیان رسیدلی دی. ایجنسی په سینکیانګ صوبه کې د ګلنور په حواله لیکلی دی چې د ځینو بدو خلکو له وجې ټولو مسلمانانو ته د بدو خلکو په سترګه کتل کیږي. ګلنور وایي داسې قسمه قوانین به یوازې خلک جدا کړي. ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې غور خلک د چین پر حکومت د نسلي توپیر او د غی په شبا کلتور او مذهب د بندیزونو تور لګوي، دا هر څه د چین د حکومت لخوا په سیمه کې د حالاتو پر ځای کولو په لړ کې د چیلنجونو یو بیلګه ده چې دا هیواد ورسره مخ دی. مقاله لیکي سینکیانګ صوبه له افغانستان او پاکستان سره پوله لري او دغه صوبې خلک په کلتوري توګه د چین د هان کلتور پرتله له منځنۍ ایشیا سره زیات نږدې دي. چارواکي په یاد سیمه کې د تشدد تورونه پر اسلامي بلتون غوښتونکو لګوي. په دغه سیمه کې په دې وروستیو کالونو کې تشدد زیات شوی دی او نورو سیمو ته هم خور شوی دی. د ایجنسی په خبره په 2014 کال کې د 200 زیات خلک بجل شوی دی. د چین حکومت تیر کال په مختلف قسمه اسلامي جامو د ځوانانو د درمیانه عمرونو سړو پر ګیرو بندیز لګولې چې دا شان مذهبي سختدریزي ختمه کړل شي. حکومت په سیمه کې پوسټرې لګولې دي او په 15 خبریو بندیز لګولې دي چې پکې د مخ پټول، برکی، د ځوانانو جنکو سکافونه په سرول، د ځوانانو درمیانه عمرونو سړو ګیرې پرېښودل او هغه هر قسمه جامې چې په د هلال یعنی مسپوګمه او د ترکی د جنډې په څیر دستوري نخوي شامل دي. د ریپورټونو تر مخه د مارچ میاشت کې په کاشګر کې یو سړی ته د ګیرې پرېښودو له وجې د شپږو کالونو د قید سزا ورکړل شوې وه. د یاد سړی ښځې ته د برکې پر اچولو د دوو کالونو د قید سزا اورولې وه. ایف پی خبري ایجنسی لیکي ایغوریان وایي چې د ژبې ښکلا پر اظهار کې ده او د سړي ښکلا په ګیره کې ده. خو کارپوهان وایي چې د چین لخوا پر اسلامي جامو او ګیرو بندیزونه لګولو اقدامات د دغه هیواد لپاره خطر جوړېدای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیلېدل یوه ښه خبره ده او دا په لومړي ځل د پاکستان لخوا د سولې په عمل کې د خپلو لوزونو عملي مظاهره وه. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد څخه اورو.
ورځپاڼه او فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید وایي د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې د سولې د خبرو هڅې روانې وي، خو دغې څه نتیجه نه وه ورکړې او اخیر په روانه میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو نمایندګانو له یو بل سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیت یې خبرې وکړې. په افغان حکومتي ډله کې د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو نمایندګي شوې وه او دا شان پکې د افغان طالبانو درې غړي شامل وو. لیکوال وایي دته د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې د خبرو بل پړاو به د اګست په میاشت کې کیږي. لیکوال وایي په دغه خبرو کې د طالب مشرانو دا غوښتنه وه چې باید د دوی د مشرانو نمونه دي د امریکا او ملګرو ملتونو د ترهګرو د لسټه لرې کړل شي. د دوی ملګري چې په افغانستان کې دننه او یا بهر په جیلونو کې قید دي خوشي کړل شي. د سولې په عمل کې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وشي او په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سناسه دیار لزر اسکر دی د دغه هیواد اوزی. بلخوا د افغان حکومت نمائندگانو په دغه خبرو کې پر دې زور راوړو چې باید په هیواد کې ترهګر پیښې ودرول شي او نور د عام ولسمینه تویا نشي. ورسپانه لیکي پاکستان چې په اړه یې دا ویل کیږي دغه هیواد د طالبانو مرسته کوي او د طالب مشرانو سره اړیکې لري، خو دا وار یې د خپلو هغو ژمنو او لوزونو د پوره کولو لپاره عملي ګام پورته کړ چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو لپاره لاره برابروي او طالب مشران به د سولې میز ته کینوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی چې په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي مسلو او چیلنجونو سره مخامخ دي غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله پر ځای شي او د دغې لپاره یې د پاکستان سره هم خبرې پیل کړې. ورسپانه لیکي د طالبانو ځینې ډلې پر دغه خبرو نیوکې هم کوي او بیا د پاکستان د رول په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته شوې دي، خو په دغو کې ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې غواړي د سولې په اړه مذاکرات پر وړاندې بوزي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د نن ورځې د ځانګړو نیزو لړلیک تاسو واورېدی. په دې ورسیو کې هندي او پاکستاني وزیر اعظمانو په روس کې له یو بل سره ولیدل او سره سلا شول چې د دوه اړخیز اړیکو ښه کولو لپاره به د چارواکو د لیدو ځنډیدلې بهیر بیا پیلوي. په ډیپلوماټ مجله کې یوه لیکنه خبره شوې چې په لیکوالانو ویلي د هند او پاکستان اړیکې په خوا د سرنګلې نه وي لکه اوس چې دي. دا لیکوالان وایي چې له 1950 میلادي کال راهیسې د دواړو خواوو اړیکې خرابې سوې. تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې ځواب د ډیپلوماټ مجلې لیکنې ورکړي چې په امیر ساحل یې ژباړه دراوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوه څېړونکو تری دیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي، کله چې هم په جنوبي اسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او زیاتوالي او پراخوالي خبره کیږي، نو پوهان څېړونکي او شنونکي د اروپایي ټولنې، شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان دریځ لري چې شنونکي اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې له 1950 زیږیز کال پیلېږي او تر 1950 زیږیز کال غځیږي له پامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 او زیګوزو کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستانی ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانه کې پاکستاني بانکونو په هند کې او هندي بانکونو په پاکستان کې څانګې لرلې. تر 1950 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستاني او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به میلمنو ته تود ښه راغلاست کاوه او پر دې سربېره چې د هند تر ویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتګ پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیریو ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1950 زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواوو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی و. د لیکوالانو په اند د 1950 زیږیز کال تر جنگ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1951 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې سطحې ته ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکاري پراخول غواړي نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بلخصوص تر 1950 زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډیره اوږده وي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د ظفر اقرار پر ځخ کې د ستیغي سندري پر لور راګرځوم.
راشد رحمت باران خار غسته اونه راشد رحمت باران خار غسته اونه شول کا دکلی د شول کا دکلی د چنا را غسته اونه راشد رحمت باران خار غسته اونه راشد رحمت باران ہر ہستے ہو رحمت بارانا خار غسته اوره راشد رحمت بارانا خار غسته اوره
Thank you.
رسیږي پر هر غستې وره پرې د چې ستيږي پر هر غستې وره شولکا دکلي د شولکا دکلي د چې نار غستې وره راشد رحمت بار هر غستې وره راشد رحمت بار هر غستې وره